دولتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د کوک نارو کښت 19 سلنه کم شوی. یو شمیر کروندګر وایي چې د طالبانو حکومت د مشر له حکم وروسته کوک نار ندی کرلی، خو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د نشه یي توکو د کمښت مخنیوي وروسته د بدیل کښت د برابرولو په ګډون له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د دې اقتصادي پایلې کلیوالو ټولنو ته څه دي؟ مېلمانه به مې پرې رڼا واچوي. او د فلسطین په ملاتړ د نړۍ په کچه لاریونونه، آیا دا لاریونونه کولی شي چې د حماس او اسرائیلو سره د هیوادونو په پالیسیو کې د بدلون لامل شي او په غزه کې اوربند وشي؟ بل مېلمه به مې پرې خبرې وکړي. سلامونه، تاسو د امریکا غږ د اتصال پروګرام ګورئ. زه ګالیا رڼا نورستانې یم. هیله لرم چې د دې پروګرام تر پایه راسره مل پاتې شئ. خو په سر کې څو لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د کډوالو سره د خپل ظالمانه چلند بدل کړي. هغه چې په کابل کې د افغانستان د اقتصاد په اړه نړیوال جوړ شوي کنفرانس ته وینا کوله، وویل چې د طالبانو حکومت یو قوي د دفاع وزارت لري او د خپلو ګاونډیانو په پرتله زیاتې وسلې او روزل شوي ځواکونه لري. هغه وویل چې هر طالب مجاهد جنرال دی او کچیری اړ شو دا کسان د وطن څخه دفاع ته چمتو دي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي په پاکستان باندې د دې تور پورې کړ چې د کډوالو مسلې ته د سوداګرۍ له اړخه ګوري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وی چې د هرات ولایت د وروستیو زلزله ځپلو سره د خوراکي توکو د مرستو د دوام لپاره په بیړني ډول درویشت میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر مشر د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې په یوه خبره کړې ویډیوي لنډه وینا کې ویلي دي چې دا پیسې به د راتلونکو وو میاشتو لپاره د 160,000 زلزله ځپلو ته د مرستو د برابرولو لپاره مصرف شي. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. د اسرائیل او حماس د تازه پیل شوې خونړۍ جګړې سبا یوه میاشت پوره کیږي، خو د اسرائیل لخوا لا هم پر غزې تړانګه بریدونه دوام لري او د تاوتریخوالي د کمیدو څرک نه تر سترګو کیږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون یکشنبه په واتیکان کې د خپلې اونیزې وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د ټپیانو د ژغورنې او بشري مرستو په خاطر باید جګړه مهار او اوربند وشي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د بشپړ صفر کولو ادعا کوي، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د 2023 کال د کوکنارو د کرکیلې سروې ښیي چې په دغه کال کې کوکنار 15 سلنه راکم شوي وو او د طالبانو د صفر کېدو ادعا یې نه ده تایید کړې. په دې هکله زموږ همکار همایون راپور رالېږلی دی چې په ګډه سره یې کورو وروسته بیا به د میلمنو سره خبرې وکړم.
د یو ان او ڈی سی د 2023 کال د کوکنارو د کر سروې ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله په سګنی کال کې 95% کې د کوکنارو کښتونه راکم شوي، او دا کار د طالبانو د مشر د 2023 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو په کښت له بندیز وروسته شوی دی. د سروې له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې په 233,000 هکتار ځمکه کوکنار کل شوی وو، خو سږ کال بیا دا کموالی 1,800 هکتار ځمکې ته راټیټ شوی دی. سروې وایي چې د اپینو په عرضه کې هم 95% کې ټیټوالی راغلی دی. د تیر کال 6,200 میټریک ټنه اپینو څخه 333 ټنه په سږ کال کې د اپینو تولید یا عرضه راکم شوی. خود طالبان و حکومت لا هم تنگار کوي چې په سګنی کال کې د کوکنارو کښتې سفر کړی او 10,000 هکتار ځمکه د کوکنارو او نورو نشئی بوټو څخه پاکه کړې ده.
په ټول افغانستان کې مکمل د کوکنارو د چرسو د دواړو څخه چې موږ مزکی پاکی کړی دی تقریبا 10,000 هکتار ځمکه موږ پاکه کړې ده. چې دې کې موږ هغه ارقام د جی پی ایس په ذریعه باندې اخیستی دي چې دا په ټول افغانستان کې موږ عملیات کړي دي دوه نمځکه پاکه سوې.
د یو ان او ڈی سی راپور ده هم وایي چې د کوکنارو د کمښت په کلیوالي سیمو کې چې بزګران ډیر د کوکنارو په کښت متکی وو بشري عواقب هم درلودلي. دوی د بیړنیو مرستو هم ویلي. یو ان او ڈی سی وایي چې تیر کال دهقانانو $1.5 میلیون د کوکنارو د کښت له درکه ترلاسه کړي وو، خو په سږني کال کې $110 میلیون ته راټیټ شوي دي. افغان بزګران بیا د بدیل معیشت غوښتنه کوي.
این حال از وقتی که کوکنار کشتی بند شده کاروبار ما خراب شده، کاروبار ما خراب شده. ما دولت نمیر خواهش داریم که بده که امرای ما همکاری کنه، کمک کنه، کود با ما بده، تخم اصلاح شده با ما بده. بدر ما مشکلات داریم، اینجا او نداریم، از دریا و بالا میگنیم بزره جنیاتور برق مصرف داریم.
لبل خوابی عبدالواحد چه در ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ یو بزګر دی او د پخپله کرونده کې ترکاری کړی دی. وایي د پخوا په پرتله اوس د خلکو د پیر ځواک ډیر کم شوی.
ولا ستونزې خو دا دي نو مخکې لږ خلکو سره پیسې ډیرې وې او یو شی ډیر مو پروشات هم ډیر ښه و ګزاره کړو. اوس خلکو سره پیسې نشته، مجبور ارزانه خرڅ کوکې. دا یو ګډی ګندنه موږ په یو روپیا یو نیمه روپی خرڅو یا لای دوه روپۍ نه خوږیږه. او په ژمي کې بیا
یو ان او ڈی سی په دغه راپور کې وایي چې د افغانستان د نفوس 80% په کرهنه متکی دی او دا چې په وروستیو کې وچکالی هم زیاته شوې نو افغان بزګران مرستو ته اړ دي. بل لور ته لا تر اوسه د طالبانو حکومت د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت کوم لوی پروګرام هم نه لري او نه هم نړیوالې ټولنې ورسره د بدیل معیشت په برخه کې د لوی مرستو ټټر وهلی دی. همایون آشنا تلویزیون کابل.
د همدی راپور په دوام د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 15% کم شوی، خو په بدیل کې البته د کروندګرو سره مرستې نه دي شوې. د دې اقتصادي پایلې کلیوالي ټولنو ته څه دي؟ په دې د ملمنو سره خبرې کوم. د کرنې او مالدارۍ وزارت د بدیل معیشت د پروژو پخوانی مرستیال صدرالدین سراج صاحب او د پوهنتون استاد دریا خان بهیر صاحب، تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته په پروګرام کې ښه راغلاست. وایم ډیره مننه کوم ستاسو د حضورونه. سرار صاحب راځي پیل بل تاسو وکړو چې د کوکنارو په کښت کې کمښت کوم عوامل لري ستاسو په نظر؟
مننه لارس نمخ کې تاسو او ستاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات.
وعلیکم السلام.
پای دوه ما چې د افغانستان کې تقریبا شپږ لکه تر اووه لکه دهقانان د کوکنارو په کر کې مصروف وو. سمې ستاسو په راپور کې مو ویلي چې 2,3 لکه هکتیر باندې کرل شوي وو، ولې یا متاسفانه یا خوشبختانه چې دا کرکیله بنده شوې ده یا کمه شوې ده 5 لکه ده. د دې عواقب دوه بورده لري. یو اقتصادي بور دی چې دهقانان به ورنه متضرر کېږي او بل بشري دی. په یو داسې وخت کې چې د افغانستان 9 میلیونه خلک د بشري مرستو ته هغه ژوره اړتیا لري، دغه سي بندیزونه د بشري ناورین نور هم ژور کوي یا دغه منفي اثرات ولري. ورسره غربت زیاتېږي، د خلکو هغه د روزمره کار یا د خلکو ته د کار زمینه نور هم کمیږي. متاسفانه مساعد شوي نه دی. مهاجرت ورسره زیاتېدلی شي، ځکه خلک چې کله په کلي ولس کې کار ونه لري نو د افغانستان خلک په عموم کې دا یو هغه ذهنیت لري چې دوی بیا مهاجرت ته زړه ته کوي. او د ټولو نه علاوه د دې نه د جرایمو زیاتېدل یو عمده فکر دی چې کله خلک کار او روزګار ونه لري یا عاید ونه لري نو خامخا ورسره جرایم زیاتېږي.
بله سرار صاحب، پخوا هم یعنی پخوانی حکومتونو هم کوښښ کاوه چې د کوکنارو کرکیله دې کم شي او په دې برخه کې وزارتونه کار کاوه، حکومت پکې اور باندې کار کاوه، خو په دې اندازه په دې کچه البته د کوکنارو په کښت کې ټیټوالی نه ښکارېده. څه فکر کوي چې داسې اوس طالبان څه وکړل چې په دې اندازه د کوکنارو کښت او کرکیله راټیټ شو؟
په تیر دولت کې کم د بدیل معیشت ډېرې پروژې د ډېرو وزارتونو نه، یعنی د وزارت زراعت تقریبا خپل پنځشپږ ګټې پروژې درلودلې چې د افغانستان دوه ویشت تر پنځه ویشت ولایتونه یې کور کول، او د دې نه علاوه د انکشاف دیهات او نورو وزارتونو. ولې متاسفانه د اوسني واکداران په هغه وخت کې د همدې کرکیلې یا د کوکنارو د کرکیلې یو اصلي لامل و. د کوکنار په عموم کې په هغو منطقو کې ډېر زیات و چې هلته نامني وه، لکه هلمند، کندهار، اروزګان، بدخشان. نو اوس چې دی په خپله واکداران دي، نو یو لامل یې دا دی چې دا کم شوي. د تیرو معلوماتو یا راپورونو په بنیاد په 2019 او 2020 کې د اوسنیو واکمنانو د کوکنارو د کرکیلې نه تر $300 million پورې ټیکس یا اوشه راخیستی و، چې د دې یوه د جنګي مصارفو یې پوره کول. ولې اوس دی په واک کې دی، نو د ښار یو فرمان یا یو حکم شوی و، نو د ښارانو نه غوښتل چې نه یوازې دا چې دی هغه مصارف وکړي او کوکنار وکړي او بیرته د هرڅه تخریب شي، نو دا یو همدا لامل دی چې د ښارانو د هغه اضافه مصرف نه د بچ کېدو په خاطر دې کرکیلې ته شا کړې ده، او نور یعنې غنم او داسې ځونه یې کرلي دي اوس لپاره. ولې یو شی باید درته واضح کړم چې بدون د معاشي بدیل نه یا داسې کارونه نه چې هغه اقتصادي ارزښت ولري دهقانانو ته، داسې بندیزونه دوامداره پاتې کېدلی نه شي. لکه په 2009 کال کې کله چې همدا د طالبان حکومت دوی همداسې یو بندیز کړی و، او هغه کله چې نظام بدل شو بیرته کوکنارو کرکیله د پخوا په نسبت ډېره اوچته لاړه. نو داسې بندیزونه بدون د دې نه چې خلکو ته کاری فرصتونه یا
بله مننه کوم سلام صاحب. بهیر صاحب، تاسو اوس په راپور کې هم ولیدل چې د دې کوکنارو د کښنه په اکثر ولایتونو کې یا په لورو پراتو سیمو کې بزګران یعنی د دې نه په اقتصادي ډول ځاني حمایه کوو. اوس تاسو څه فکر کوئ چې د کلیوالو ټولنو لپاره دا به څه بدی اغیز ولري د اقتصاد له اړخه؟ البته د دې پایلې به څه وي؟
سلام او درنوی تاسو ته، بس مې نو تاسو تاریخ تاسو ټول لیدم کوو دم کوته. البته پرته له شک دا باید وځي ټول موږ تاسو ته وځي دا چې په خو دا هم یو جرمی اقتصاد، البته دا هغه پیسې نه وي چې د افغانستان په مجموعي ډول د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي بودیجه د قویتو او د افغانستان د زیربنا جوړولو لپاره په مصرف رسیدل وي. په تیر کال نو کوم دغه کوکنار چې کرل کېدل دا د مشخص علاقات او لقاء کرل کیدل او داغز ګټه یې مشخص ګروپ ته رسیدل چې داغه نتایج هم د جګړې دوام و، او هیڅ وخت د هیواد په اقتصاد باندې ډیر زیات مثبت تاثیر نه درلود. صرف دا مقطعي تاثیرات مقطعي په یو خاص کتلې د خلکو یا یو خاص ګروپ باندې درلودله. خو اوس چې دا کار شوی چې د 15 نوی دایدا شوی چې 15 نوی سلنه دا په کیف کې کمک راغلی دی، دا ښه خبر دی. خو یو څه دی چې موږ او تاسو باید د باندې باید توجه وکړو، دغه گزارشات که چیرې د هر نهاد لخوا نشر کیږي دغه منابع باید وازی وسی کی چې آیا دوی په څه شکل د سروې کړي دا او د په کوم امور ارقام باندې دا په کوم وسایل او ابزار باندې دوی دا معلومات راټول کړي تر څو چې د موضوع اصلیت خلکو ته معلوم شي چې واقعا دا سره کم شوی دی او کنه، او که چیرې دا صرف یو تبلیغاتي جنبه لري. د دویم د تاسو د پښتنې اصلي ځواب څه کرا شو، پرته له شک کله چې یو کار آنن یو تصمیم نیول کیږي او دا عمل کیدل د پاره ټول انرژي مصرفيږي او د خلکو چې دا غل طریقه خپل او معیشت پر مخ بیا یو د خپل ژوند چارې پر مخ بیا او هغه پر قتکه او ته داغه په مقابل کې نور بدیل ورته نه وړاندې کې امکانات ورته نه برابرای، پرتل شکه چې دا یو بشری ناورین را منځ کوي. د یو خو خداخه خبره ده چې دا کوکنار صفر شي، د کوکنار د کارلو صفر کیدل په مقابل کې اروپ د خلکو هغه تعداد هم برا کم شي او به خلک هم به دا جرم جنایت نه به هغه اصلي اقتصادي چارو ته دوی به مخه کې تر څو چې د و په اقتصاد باندې مثبت تاثیر ولري. خو مهمه خبره دا ده چې د دغه سیغټو پروژو د تطبیق لپاره اول دا چې د بهرنۍ اړیکې باید سم شي. هغه موساد چې د پخوا پشان د افغانستان سره پندغه برخه کې مرسته کوله، دغه موساد بیرته تشویق شي چې دوی افغانستان ته راشي او د یو مشخص منظم برنامه په اساس باندې د هغه د حقینو یا بزګرو لپاره چې دوی دغه کښت صفر ته رسي، دوی ته بیرته نور د کیمیاوی کوډو یا د غنمه یا د سره یا د جوار هر څه چې داغه په زای کې کړل کلی او باندو کې کړل کیږي دا زمينه باید مساعده شي. دا یو دویم دا په څو مرحله کې البته دا غوړم چې واضح کړم په څو مرحله کې دا کار بشي. اول دا چې کله دا چې متوقفه ده باید بدیل مرته معرفي کې کله چې بدیل د معرفي کې دا بدیل څه چې دوی کوي آیا د دغه د پاره من مارکیټونه لیدلې دي کنه دا خو صرف دا د چې تا وکړه واصل جکنو دا کله چې حاصل بزګر جګی د دغه د حاصلاتو د خرڅلاو د پاره دلته باید مارکیټونه هم د نه په یو کې باید مارکیټونه په نظر کې ونیول شي. هم هغه سړی خونه چې ضرورت دي چې من غوښته زغه شاهدان یستو وار تر وار هر کال ډیر په کمی به باندې دغه محصولات د خلکو بازار کې پلورل کیږي نو که چیرې دا سړی خونه په نظر کې ونیول شي بیا هم د دوی په اقتصاد باندې مثبت تاثیر کوي او بل دا چې د صادراتو د پاره من غوښته خو متاسفانه د یو څه د ګاونډیانو سره مخ یستو چې دوی هر وخت کله چې د منګ صادراتو وخت کې دوی ستونزې زیږي نو دغه صادراتو د پاره د لارو خلاصون کار میشه تر څو چې د هاکین داغ کښت د متوقفولو سره دلته دا نور اقتصادي چارې یا زراعتي چارې دوی پر مخ اخلي دغه نه ګټه پورته کړه تر څو چې د دغه تغییر
بله بهیر صاحب تاسو د خبرو په دوام چې تاسو مخکې هم په دې راپورونه باندې نیوکم درلوده چې آیا دا به واقعا دغه سرویګانې چې کیږي په دې حق له باید دوی وضاحت وړاندې کړي او که تبلیغاتي جنبه لري خو د دې ورآخوا ملګري ملتونه او نړیوال په دې اړه څه کوي؟ آیا کروندګرو ته امتیازي پروګرامونه په نظر کې لري او که امتیاز یوازې طالبانو ته ځي؟
ګوره دغه موضوع زه چې وایم چې د اړیکه بهرنۍ اړیکه سره را جوړی شي د یو مشخص میکانیزم په اساس باندې او بل دغه اړیکه په اساس باندې هغه مرستې چې افغانستان ته ضرورت دی پندغه بقیه پندغه سکتور کې هغه راجذب شي او دغه مرستې لاسته راوړلو سره منظم میکانیزم باید چې چا ته ورسیږي. من د بیلګې په ډول زه درته وایم په تیرو کلونو کې البته جمهوریت وخت کې یو تعداد خلکو کوکنارې کرل د ده لپاره یې کرل چې وترېږه دوی نورې بهرنۍ مرستې ترتاپي چا ته یو ور مراجعه وکړي نو دا باید باید د نه شي چې په تشویق کې خلک وي کوکنار په کره په کوچي په کې مسافر پاته پیسې راکړه چې زه د خپل د کوکنارو کرل یا کرکیله بنده کړم. دلته باید داسې پلان جوړ شي که هم دغه بهرنۍ موساد دغه د خپل مرستې راوړي او دغه مرستې دغه میکانیزم په اساس باندې باید خلکو ته توضیح شي چې یو د خلکو اړتیا موغه شي ته او دویم دا چې دا به شفاف د خلکو ته ویل شي. متاسفانه دا کارونه موږ د هغه توجه چې په وخت کې یو پر ماسر نتایج موږ نه ګورو د پایلو ته موږ نه ګورو او دغه شخص میکانیزم نلرد آقا دا پارد من کار نتیجه تا نرسی که پرتل دا چه دنه من گرت پورتا گولا هم تری متظرر کی گو.
بله ډیره ډیره مننه کوم بهیر صاحب په خیر او سید د کرنې او مالداري وزارت د بدیل معیشت د پروژو په خانه مرستیال صدرالدین سرار صاحب او د پوهنتون استاد دریا خان بهیر صاحب ستاسو د وخت او ارزمنې څخه نړۍ مننه کوم. کور ودان. استاسو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. په محاصره غزې باندې د اسرایلو د شدیدو بمباریو په دوام د امریکا په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زرګونه کسان لاریونونه کړي او د اوربند غوښتنه یې کړې ده. د واشنگټن ډي سي په مظاهرو کې خلکو ویل چې امریکا د خپل اثر او رسوخ په استفادې دی د اسرایل د بمباریو او وژنو مخه دی ونیسي.
په امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د شنبه په ورځ په دې موخه مظاهره وشوې څو په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او اسرائیل د اوربند وکړي. د واشنگټن ډي سي لاریون ته د امریکا د ګوټ ګوټ نه خلک راغلي وو. حماس د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل برید وکړ چې په ترڅ کې د عسکرو او ملکیانو په شمول 1400 کسان وژل شول. د دې برید په ځواب کې اسرائیل لمړی هوایی او بیا ځمکني عملیات پیل کړل چې تر دې دمه څه ناڅه 10000 کسان په غزه کې وژل شوي. ډېر قربانیان ملکی وګړي دي.
د لاریون کوونکو او یا معترضینو یو غوښتنه دا ده چې اوربند د نافذ شي. مسلمانان، یهودان، عیسویان نن دلته راټول شوي دي او د جګړې له دواړو غاړو څخه غواړي چې د جګړې قوانین دې مراعات کړي. د ځینو باور دا ده چې اسرائیل په غزه کې نسل وژنه پیل کړې ده.
د د خلکو د پیوستون نړیواله شورا چې د لاریون په تنظیمولو کې مرسته کړې و د یوې اعلامیې په ترڅ کې لیکلي چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په دومره لوی شمېر کې امریکایان د فلسطینیانو په ملاتړ راغونډ شوي دي. په دې مظاهرو کې د نورو خلکو ترڅنګ افغانانو هم برخه اخیستې وه.
کموش نظامي توان نه لرو اقلا کولی سو په خپل ژغ باندې په خپل رات یعنی یو ځای سوی ټول خلک دلته زه مطمئنه یم چې دا سیاسونه باندې ډېر تاثیر کوي چې د نورو د فلسطینیانو د وژلو مخه ونیسي.
زه نه پوهیږم چې ولې دوی اوربان نه مني. دا لیونتوب دی. د اوربان غوښتنه باید وشي. دوی باید وختي دا غوښتنه کړې وای.
د واشنگتن ډي سي سربېره د نړۍ په نورو لوی خارونو کې هم د فلسطینیانو په ملاتړ غونډې شوې دي. د بریتانیا د مرکز لندن په شمول په مانچستر، اوکسفورد، نیوکاسل او لیورپول خارونو کې زورګونو کسانو لاریون کړی دی. نن د یکشنبه په ورځ د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې زورګونو کسان د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون کړی دی. امریکا ته نږدې په کاناډا کې هم خلکو لاریون کړی. په تورنټو او اوتاوا ښارونو کې لاریون کوونکو د اوربند د ژر تر ژره رافضېدو غوښتنه کړې ده.
هغه پښتنه چې ټولې کوو دا ده چې کله به بس وي، کله یې بندوي، کله موږ قتل پای ته رسوی شو، موږ به کله دا وژنې ختموو. انډونیزیا د فلسطین سره فوق العاده تاریخ لري. موږ سل په سلو کې د دې ملاتړ کوو چې فلسطین د اسرائیل له یرغل نه خلاصون ومومي.
امریکا کې لاریون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې پر اسرائیلو پوځي مرستې بندې کړي او د غزې محاصره دې ختم کړي. امریکا نه یوازې د ملکیانو خوندیتوب غواړي، بلکې هڅه کوي چې غزې ته د بشري مرستې ورسیږي. اما واشنگتن د ځان نه دفاع د اسرائیلو حق بولي.
خلک په داسې حال کې د امریکا په مرکز واشنگتن ډي سي کې راټول شوي دي چې د امریکا حکومت د اسرائیل نه غوښتي چې اوربند ومني. اما اسرائیل د اوربند له منلو څخه ډډه کوي او د اسرائیلو صدر اعظم د برمته شویو خلکو په خوشي کولو ټینګار کړی دی. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
فرغ ازاد اسرائیل هوایی او زمکنی عملیات لا هم رواندی او دی سر هم محالا ده نری پا کچه ده فلسطینیان پا ملاتر ده خلق و اعتراضات هم ادامه لری. اعتراض کمون که ده اوربند خوختن لری. آیا ده مظاهره ده اسرائیل و سر ده حکومتون و پا پالسوی که ده بدلون عمل کیده شی؟ ده اعتراضون و پا عغیز و نند ده من مصر خبرت کینو. ده پا هنتون استاد او ده باور ده منست مشر خوالی نجیب آزاد پروگرام تا پا خیر راغلست دی ده منه نکم استاس و ده وقت نه. آزاد صاحب رازی پیل و داسی و کچه تاسی دلتا پا امریکا که ده اسرائیل و فلسطین ده جگری پا اره اعتراضون و تا پا کم نظر گوری آیا ده خلق و غق پا حکومتون باندی اغیز لری؟
سلامونه درنشت مورانه تر دې چې تاسو دې پښتنه تر اسمه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ دا جګړه د دوه دینونو یا د دوه مذهبونو ترمنځ جګړه نه ده. دوه ملتونو هغه د ځمکې پر سر او په نهه میاشتو کې یعنی په 14 اگست 1948 کې پاکستان او بیا په 14 مای په 1948 کې نه میاشتو وروسته اسرائیل رامنځته شو. دا په هیوادونو د یو خاص پروژې لمه کې رامنځته شو. اوسنۍ جګړه چې روانه ده لپاره مرګ دا ویلې سوچې وړول نسل خوشی فکر روانه ده او پډیر لوړ کچا واره ده. ګوري حماس یو تر هغه راړل په دې شک نه ستو. د حماس مشر هم دا په ښکارا و منل چې د دې سره ایران او حزب الله مرسته کوي. ایران هم دا و منل لکه د ایران په وړاندې هیڅ ډول عکس العمل ونه شول. سو اما د عام فلسطینیانو په وړاندې چې لزر کسانو جلسی دی اوس که حماس په غزا کې وي یوازې غزا نه ده بمبار شوی. د فلسطین د غرب سیمه چې رمالا ورته ویل کیږي هغه ته کارپټ بمبارینګ وسو چې په زړګونه کسان شو وړل. سو او بیا اسرائیل دا اعلان هم وکړي چې لغزه څخه فلسطینیان کولای شي چې د صلاح الدین سړک له لارې په مسونیت انتقال شي. کله چې هغه بیغو د دې غزه په شولو لپاره صلاح الدین سړک ته مخه کړله هلته هم بمبار شول. اوس چې کوم لاریونونه روان دي په دې کې هیڅ شک نه شته ملګري ملتونو د پریکړې وروسته چې هغه هم دا پریکړه وکړه چې په غزه کې باید اور بند وشي او اسرائیلو خورا ډېر تیری کړی دی. اسرائیلو عکس العمل خپل وشو په اعلانیو کې لیکن د ملګري ملتونو د پریکړې وروسته په نړۍ کې په ځانګړې توګه په غربي هیوادونو کې دا خلاص دارینو نو قربونو نو وشول واشنگتن مجبور دی چې د دغه لارینو چې واشنگتن کې وسول چې بغي يهود دي زیاتو يهودان هم د فلسطین په ملاتړ راوته لیدي او د ملګری ملتونو د اعلامي راپدی خو متحده ایالاتو مجبور دي چې خپل فشار وارد کړي ترڅو اسرائیل هغه
هغه اوس خبره ده آزاد صاحب چې کته هم مونږ په راپور کې هم ولیدل چې د زنو په اند لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا په غزه کې نسل وژنه ګڼل کېږي دی او شمیر خلکو له خوا امریکا وایي چې اسرائیل حق لري چې د ځان څخه دفاع وکړي اوس واشنگتن څه کولای شي دقیقا امریکا څومره په اسرائیل اغیزه لري
ګوره په دې کې هیڅ شک نشته چې هر هواد هر ملت حق لري د ځان دفاع څخه په اسرائیل باندې حماس برید کړی دی فلسطینیانو عام وګړو برید نه دی کړی او حماس په غزې په یو برخه کې وو لکه په رام الله باندې ولې بمباری شروع شو او همدارنګه په صلاح الدین لوی لارې باندې ولې بمباری شروع شو هلته حماس نشته نو دا خو نسل کوشي ده او بیا د حماس ملاتړ ته هیڅ نه ویل کېږي ایران ته هیڅ نه دی ویل شوی نو هغه ملاتړ چې د ځان څخه دفاع ده هغه اصلا د ایران ریسپانس یا عکس العمل ده اسرائیل دومره سخت دی چې عام وګړي عام فلسطینی ماشومان او ښځې سپینږیري پکې ووژل شول دا چې د متحده ایالاتونو فشار به څومره وي په دې کې شک نشته چې د اسرائیل ولسمشر دغه دوی ونه وړاندې یا کابل لسمه وړاندې دا وویل چې زموږ سره متحده ایالاتونه ولاړ دي موږ به دا جګړه تر پایه رسوو یعنی د متحده ایالاتونو په ملاتړ باندې په ډاډ باندې هم خورا ډېر عکس العمل شول دی اوس چې د متحده ایالاتونو خپل ملاتړ کم کړي یا فشار وارد کړي چې دلته د متحده ایالاتونو د انتخاباتو موضوع هم رامنځته کیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې اسرائیل به د خورا ډېر فشارونو لاندې شي ملګرو ملتونو فشار وارد کړی دی د منځني ختیځ هیوادونو خو متاسفانه هغه عرب هیوادونو په همیشه هغه هیوادونه دي چې هیڅکله د انساني کرامات او د بشر ساتنې لپاره غږ نه دی پورته کړی لکه نورو غربي هیوادونو ولسونو غږ پورته کړی دی متحده ایالاتونه مجبوریږي چې دوی به ډېر ژر په اسرائیل باندې دا غږ وکړي چې هغه اوربند وکړي او د خبرو له لارې البته خبرې دی حماس سره نه کیږي او د اسرائیل فلسطین سره د دې جنجال لري د عامو خلکو سره نو اوربند رامنځته کول بیا چې حماس چې دی د حماس ملاتړ یې د یو سره بیا خپل کار دی کوي لکن په عام ولس باندې باید جګړه ودرول شي او ډېر احتمال داسته چې متحده ایالاتونه دا فشار وارد کړي ځکه متحده ایالاتونه خپله تر فشار لاندې په لومړي ځل باندې متحده ایالاتونه په تاریخ کې په دومره کچه باندې امریکایان راوتلي دي او د متحده ایالاتونو د پریکړې خلاف راوتلي چې د اسرائیل په ملاتړ یې کومه
دې ته په پام سره چې انتخابات هم دلته روان دي او په دې انتخاباتو کې بایدن هم برخه لري او اوس د خلکو دا ډول غبرګون ممکن دا به هم خپل اثر ولري خصوصا د روسي پښتني په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلنکن د عربي هیوادونو د مشرانو سره یو بل پسې ګوري دا په داسې حال کې ده چې د دې هیوادونو مشران سخت په غوسه دي او د هغه څه په حق لکه په غوسه کې روان دي فکر کوي چې د دې سفر روسي اسرائیل به اوربان ته غاړه کیږي یا داسې تم کېدای شي د ته په پام سره چې دوی ډیر په کلک سره وایي چې اوربان نه غواړي او اوربان نه کوي او امریکا هم نم دا وایي
کولی یو شای چې متحده ایالاتونه تل هغه ډېر حساس دي په دې موضوع کې او ډېره زیاته پاملرنه ورته کوي او یو ډول ویرم د دې برخې څخه لري هغه دا دی چې د متحده ایالاتونو داخلي ثبات ته زیان ونه رسیږي او کوم لارینونه چې اوس ولته تر دې وړاندې په واشنگتن کې چې پرون لارینونه اوس تر دې وړاندې په هارورډ یونیورسيټي کې هارورډ یونیورسيټي د نړۍ تر ټولو ستره پوهنتون دی او په دې کې د فلسطین په ملاتړ باندې خلکو راوتل په شیکاګو کې په نیویارک ښار کې چې ډېری خلک د نیویارک ښار کې چې سپین پوستي دي دلته د خلکو راوتل دا د متحده ایالاتونو داخلي امنیت ته یا ثبات ته یا ګډوډي او مخته بولو ته یو ډول ګواښ دی حساسه موضوع ده متحده ایالاتونو دغه موضوع ته پکته پرته لدی چې د اسرائیل سره څومره دلیا یې نه لري د ز ډاډه یم چې د متحده ایالاتونو بهرنی چارو وزیر به په دې ناشته کې د تشویق تر سیږي چې د اسرائیل سره خبرې وشي او اسرائیل دته اړ باسي چې هغه اوربند وکړي
د ایران مننه کوم د پوهنتون استاد او د باور د بنسټ مشر نجیب آزاد صاحب کور ودان استاذ د وخت او زمان خنړی مننه کوم
ژوند ژوند
دیر قدم لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیږي تاسو ملتیا څخه مننه کوم تر بیا